آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا غاښنا رادیو درنو محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم سرمشي وخت په واشنگتن کې د شپې نه نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. د امریکا غاښنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهم خبرونو غټي کې اوري.
دغه وخت راځي چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو حد پراخ کړي. امریکایي ځواکونو طالبانو پر ضد د لومړي ځل لپاره هوایي بمباري کړي. د امریکا د کانګرس ډیموکراتانو د وسلو د لایحو د تصویب په خاطر شپږ ویشت ساعت احتجاج بالاخره پای ته ورسوي. او د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرن وایي چې د اکتوبر په میاشت کې به خپله وظیفه پرېږدي.
نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د چنګاښت یا سرطان پنځمه ده چې د 2016 میلادي کال د جون د میاشتې 15مه کېږي. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزو له امله د کراچۍ د لارې ترانزیتي واردات تر 10% پورې کم شوي دي او د ایران نه د 20% پورې زیات شوي دي. د بسرحد ډاکټرانو نړیواله موسسه وایي چې په ځینو افریقایي هیوادونو کې د مارانو د زهرو د اثر د دفع کولو یو ځانګړې دوا د تل لپاره ښایي چې خاموش شي او یو غټ روغتیایي بحران به رامنځته شي. او همدارنګه د هالند محافظه کار مشر غواړي چې په دغه هیواد کې د اروپایي اتحاد د غړیتوب په باره کې ریفرنډم وکړي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
د هغه وخت راځي چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو حد پراخ کړي. امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد د لومړي ځل لپاره هوایي بمباري کړې دي. د نویو صلاحیتونو پر بنسټ امریکایي ځواکونه کولای سي چې پر طالبانو باندې برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون د جمعې په ورځ دا تایید کړه چې د افغانستان په جنوبي برخو کې هوایي بمباري سوي دي. نوموړي دا وویل چې د بمباري په لړ کې دقیق اهداف په نښه سوي دي، خو په دې اکله نور جزئیات ورنه کړل. ښاغلي کوک وویل چې د بمباري هدف دا دی چې د افغان ځواکونو په ګټه چې موږ یې ملاتړ کوو ستراتیژیک تاثیرات ولري. د رواني میاشتې په پیل کې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو حدود پراخ کړل. د نویو صلاحیتونو په لړ کې امریکایي ځواکونه کولای سي چې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب او د هغوی سره د مرستې په خاطر هوایي عملیات وکړي. د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې امریکا په افغانستان کې خپل محربوي ماموریت پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره درو پخوانیو ځانګړو استازو د ولسمشر اوباما پر حکومت باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نه کمی. سره له دې چې سپینه ماڼۍ ویلي دي چې خپل تعهد ته ژمنه ده چې راتلونکي کال به د قواوو شمیر نیمایي کړي. پخوانی استازو دن فیلډمن، جیمز ډابنز، مارک ګروسمن ټولو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازو په توګه دنده ترسره کړې. دوی په سیمه کې د 2011 کال څخه تر 2015 کال پورې کار کړی او اوس هم په واشنگټن کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې معتبره کسان دي. دغه راز لسو نورو کسانو چې پکې پخوانی ډیپلوماتان او پوځي قوماندانان چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې شامل دي. ولسمشر اوباما ته یو لیک استولی او کشیه دا غڅخه غوښتې دي چې د هغه پلان څخه دي تیر سي چې په لړ کې به راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي قواو شمیر د 9200 عسکرو څخه سم نیمایي رقم سي. د امریکا د کانګرس ډیموکراتانو د وسلو د لایحو د تصویب په خاطر خپل شپږ ویشت ساعت احتجاج بالاخره پای ته ورسوي. ډیموکراتان د استازو د مجلس د تالار په مځکه ناست وو او د وسلو د کنټرول پر لایحو باندې د رایګیري غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو شعار ورکوي چې موږ باید یو قانون تصویب کړو. یو ورځ وروسته یې د استازو په مجلس کې د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو یوه ګډه کمیټه تشکیل شوه چې پر دې مسلې باندې کار وکړي. بریتانویانو په یو تاریخي رفرندم کې د اروپای اتحاد نه د وټولو د پاره رای ورکړه او دغه هیواد صدر اعظم ډیوډ کیمرن خپل استعفا اعلان کړه. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرن په لندن کې د خپل دفتر د باندې خبريالانو ته ویل چې بریتانویانو څرګند تصمیم ولې چې بل لار غوړه کړي، نو په دې خاطر زه فکر کوم چې ملک یو نوی مشر ته ضرورت لري چې د غلار مزل وکړي. د وروستیو نتایجو په اساس چې پرون سهار معلوم شوی د اروپایي اتحاد نه د وتلو په پلوي 15.9% خلکو رایه ورکړې ده. په رایګیري کې د ګډون کوونکو فیصدي 22% ښودل شوی ده، چې د رایګیري په ورځ د سخت باران سره سره د بریتانیا په کچه په تیرو 2 لسیزو کې بېساري ده. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرن وویل چې د اکتوبر په میاشت کې به خپله وظیفه پرېږدي. اټکل کېږي چې د ښاغلي کیمرن د محافظه کاره ګوند ملګری د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن به چې د اروپایي اتحاد څخه د وتلو د کمپاین رهبري کوله د هغه ځای ونیسي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید سناتور برنی ساندرز وایي چې په روان انتخاباتو کې به میرمن کلینټن ته رایه ورکړي. هغه دا خبره د ایم ایس این بی سی سره په مرکې کې پرون وکړه. سناتور ساندرز وویل چې د لوی هدف دا دی چې د رونالډ ترامپ مخه ونیسي. که څه هم د استازو د شمېر لحاظه هیلری کلینټن مقدماتي انتخابات ګټلي، خو ساندرز خپل کمپاین ته ادامه ورکړې او د امریکا په بېلابېلو برخو کې غونډې کوي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو ډله ییزه وژنه قتل عام وباله. هغه دا خبره د ارمنستان د ولسمشر سرچ سرګیسن سره د لیدو پر مهال وکړه. د پاپ پر دې عیني خبرې باندې چې یو کال مخکې هم کړې وه ترکیه په غوسه شوې وه. پاپ ارمنستان ته په یو 3 ورځني سفر تللی دی. هغه په یوې مخکې لیکل شوې بیانیې کې د ستر شیطان کلمه وکاروله او وروسته بیانیې ته د قتل عام کلمه هم ورواچوله، چې دغه په وینا د تیرې پیړۍ د ظلم د اوږدې لړۍ پیل ته اشاره وه. پوپ د ارمنستان د جمهوري ریاست په قصر کې یو غټه وینا وکړه، چیرې چې زیات شمیر ارمني چارواکي وینا ته غوږ نیولی وو. تیر کال چې پوپ دا خبره وکړه، نو ترکیه د واتیکان څخه خپل سفیر سمدستي راوغوښتی، خو دا ځل یې تر اوسه پورې کوم غبرګون نه دی څرګند کړی. او د اسرایلو پوځ ویلي دی چې دوی یوه فلسطیني میرمن وروسته له هغه نه وویشتله او ویوژله، چې په لویدیځه غاړه کې موټر پر یو امنیتي پوستې وروستي او 2 تن اسرایلیان یې ټپیان کړل. پیښه پرون د جمعې په ورځ د کیریات اربا په سیمه کې رامنځته سوه. دواړه ټپي سوي اسرایلیان ملکیان وه او د ټپي کېدو وروسته روغتون ته انتقال شول. د جمعې د ورځې پیښه د یو لړ حملو د لړۍ وروستۍ پیښه وه چې وسوه. د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې په دې لړۍ کې تر اوسه پورې د 200 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي او 2 دېرش اسرایلیان هم وژل شوي دي. د غراز 2 امریکایان او 1 سوډانی هم په دغو حملو کې وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنندونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهرنی پښتو خبرونه اوري. د همدې خبرونه لمړی مطلب، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزو له امله د کراچۍ د لارې ترانزیتي واردات 30% کې کم شوي دي او د ایران د لارې 40% کې زیات شوي دي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال مزمل شینواری امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په تیرو 15 کلونو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې، له امله یې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو واردول هم راکم شوي.
مخکې تقریبا که موږ وګورو 2009 او 2010 کې 80% ترانزیت موږ د پاکستان د لارې نه راته، اوس شاید د 150% پورې نه اوسي.
مزمل شینواری وایي چې اوس افغان سوداګر د کراچۍ د بندر پر ځای د ایران د بندر عباس او د ازبکستان له لارې افغانستان ته مالونه واري.
د ایران د لارې نه مخکې کزمنګه د 15% تر 40% پورې وست، تقریبا د 20% تر 30% پورې ترانزیت د بندر عباس د لارې نه دی. او که چا بهر فعال شي شاید دا مقدار نور هم زیات شي. منځنۍ آسیا نه ډیر زیات شوی دی ترانزیت، ځکه زمونږ تجارت هم که فیصدي ونیسو نو تقریبا د 40% پورې مخکې صرف زمونږ تیل به د منځنۍ آسیا نه راتلل چې دوه طرفه تجارت لپاره ترانزیت ممنه راته. و زیاتره لکه د روسیې نه مال لازم که د قزاقستان ناراضی کده نور ملکون ناراضی د ازبکستان د لارینا زیاتر از موږ ترانزیت دی
افغان سوداګر د پاکستان لاري خپل هیواد ته د میلیارډونو ډالرو پر ارزښت ترانزیتي مالونه د واردولو ترڅنګ هر کال تر 2.5 میلیارډ ډالرو پورې مالونه چې زیاته اندازې خوراکي توکي دي هم له دغه هیواد څخه افغانستان ته راوړي خو د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت مرستیال وایي چې اوس له پاکستان څخه د خوراکي توکو په واردولو کې هم کموالی راغلی او اوس افغان سوداګر اوړه او غنم له قزاقستان څخه او غوړي له مالیزیا څخه واردوي مزمل شینواری وایي چې افغانستان د وارداتو لپاره د متبادلو لارو لټول چې نږدې شپږ کاله وړاندې افغان حکومت پیل کړي د دې سبب شوي چې د پاکستان د لارې بندېدل د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو په لوړېدو ډېر اغېزه ونه کړي د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ د خونی چارواکي هم تاییدوي چې پاکستان له لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو په وارداتو کې کموالی راغلی د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونی مرسیال خنجان الکوزي امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون کې د پاکستان له خوا د محدودیتونو رامنځته کولو له امله افغان سوداګر ایران او منځنۍ اسیا ته مخه کړې ده
خود
افغانستان سوداګرۍ اوسنۍ د خونی مرسیال د مزمل شینوالي سرګندونو په خلاف وایي چې تورخم د لارې بندېدلو سره د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي توکو بیې 30% لوړې شوې دي افغانستان او پاکستان په 1990 کال کې د اپټر تړون لاسلیک کړ خو افغان حکومت وایي پاکستان دغه تړون د عملي کېدو په برخه کې خنډونه راولاړوي چې په بشپړه توګه دغه تړون د عملي کېدو مخه نیولې ده افغانستان لومړی په 1915 کال کې د پاکستان سره ترانزیتي تړون لاسلیک کړی و چې په 1920 کال کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د ړنګېدو وروسته پاکستان پکې په یوه اړخیز ډول محدودیتونه رامنځته کړل چې بیا نږدې شپږ کاله وړاندې دواړه هېوادونو د اپټا په نوم د سوداګرۍ او ترانزیت نوی تړون لاسلیک کړ چې اوس هم لا پرې عمل کېږي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15
او درنډونکو دا هم یو طبي مطلب د بسرحده ډاکټرانو نړیواله خیریه موسسه خبرداري ورکوي چې شاید په ځینو افریقایي هوادونو کې د مارانو د زهرو د اثر د دفکولو یو ځنګړي دوا د تل لپاره ختم شي او یو غټ روغتیایي بحران برمنځ شي د جوهانسبرګ نه د خبريالي انیتا پاول رپورت ته پام وکړئ چې زموږ همکار سید سلمان شاه تاسو ته راوړوي
د روغتیایي چارو کارپوهان په دې باور دي شاید چې د روان میلادي کال د جون تر پای پورې په نړیواله کچا د مارانو د زهرو د اثر د ختمولو دوا یا انټي وینوم یو پخوانی دوا چې د فاو افریق په نوم باندې مشهور و او په زیاترو افریقایي هیوادونو کې ورنه د هر قسم زهري مارانو د چیچلو وروسته د ناروغانو د درملنې لپاره ګټه اخیستل کېده ختم شي د ډیرو زهرجنو مارانو د زهرو د اثر د ختمولو لپاره د فاو افریق دوا په بېساري توګه ګټوره وه او هر کال په افریقا کې د هغو په زرګونو کسانو ژوند ژغوري چې د افریقا په ځنګلونو کې ماران چیچي دا دوا د لس ډوله خطرناکو زهري افریقایي مارانو د زهرو د اثر په دفع کولو کې مؤثره ثابته شوې ده د دې حیاتي دوا د ختمولو قصه پیچلې او مغلقه ده چې په نړیواله کچه د عامې روغتیا په برخه کې د یو غټ بحران نمایندګي کوي د فرانسې د دوا سازۍ یو شرکت سانوفی پاستیور چې دا دوای جوړوله وای چې تولیدات یې ځکه ختمی چې له تجارتي نقطه نظر ورته تاوان رسوي او ډېرې پیسې پکې نشي ګټلې د بسرحده ډاکټرانو یا ایم ایس ایف موسسې د دې فرانسوي شرکت د اعلان وروسته خبرداري ورکړ چې د فاو افریق د ذخیرې ختمېدل به د دې سبب شي چې په اوسط ډول به هر کال تقریبا 10,000 کسان په افریقا کې د ځنګلي مارانو د چیچلو ښکار کیږي د بسرحده ډاکټرانو روغتیایي مشاورې ډاکټرې مونیکا رول امریکا غږ ته وویل موږ د سانوفی پاستیو د شرکت د دې پریکړې له امله ځکه په غوسه شو چې د فاو افریق د دوا جوړولو نه لاس اخیستل به یو غټ بحران رامنځته کړي زما مقصد دا نه دی چې یوازې به زموږ په ډیبوګانو کې د دې دوا ذخیرې ختم شي بلکې د افریقا د نیمې وچې په ډېرو لرې پرتو برخو کې به ټولو روغتیایي سازمانونو ته تاوان ورسوي مونږ انټي وینوم یا د زهرجنو مارانو د ضد دوا ته سخته اړتیا لرو. د دې دوا استعمال هم اسانه دی او د هر قسم زهرجنو مارانو زهر دفع کوي. د مارانو د زهرو په مقابل کې د ناروغانو د درملنې لپاره دا وخت په مارکیټ کې څو قسم نورې دواګانې هم پیدا کیږي، خو یوازې د یو ډول مار د زهرو په مقابل کې کار ورکوي، د نورو مارانو زهر نشي دفع کولی. اکثره افریقایان چې مارانی وچیچی نو په دې سم نه پوهیږي چې حمله ور باندې کوم ډول زهري مار کړی و. دغه فرانسوي شرکت اصلا په 2013 میلادي کال کې اعلان کړو چې د دې دوا د جوړولو کاروبار پای ته رسیدي. او کوبل څو غواړي نو کولی شي چې خپل تجربه او ټکنالوژي ورسره شریک کړي، مګر تر اوسه پورې دا کار چا ونه کړ. د بې سرحده ډاکټرانو یا ډاکټرز وداوت بارډرز وای چې اوس هم وخت دی چې په نړیواله کچه روغتیایي سازمانونه د دوا جوړولو شرکتونه او حکومتونه لاسونه سره یو کړي او د زهري مارانو د زهر د علاج لپاره نوي واکسینونه جوړ کړي. که نوي نو نړۍ به د یو غټ روغتیایي بحران سره مخامخ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خوست والی وای د عدلی او قضایی ادارو سره په ګډه کار کوي چې په جرمونو کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړ شي. هغه وای په دې برخه کې یې جدي اقدامات هم کړی دي. تفصیل یې د ابراهیم رحیمی په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې عدلی او قضایی ادارو لا هم د عامو خلکو په اړه باور نه دی خپل کړی، د خوست والی وای ټینګ هوډ لري چې د عدالت د تامین لپاره په جرمونو ککړ کسان تر خپلې سزا ورسوي. والی حکم خان حبیبي چې یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې په ټینګار سره وویل چې په جرمونو مرتکب شوی کسانو ته به موقع ورنکړي چې د رشوت او یا د روابطو پر اساس له قانون ځان مستثنا وګڼي. هغه چې د یو شمېر وسلوالو غلو د نیونې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، زیاته کړه چې په یاده شوې برخه کې ځینې کوټلې ګامونه هم اخیستي دي.
په هیڅ صورت به زمونږ هغه مزنونین او هغه اشخاص چې په جرایمو کې جرایمو په اساس نیول شوي دوی ته سپارل شوي په هیڅ صورت به خلاص نه سي. زه ډاډ په انشاءالله العزیز درکوم چې دوی به مجازات کیږي او مجازات شوي دي.
تر دې مخکې په ګڼ شمېر مواردو کې د خوست نظامي او ملکي چارواکو تایید کړي چې په مختلفو تخریبي فعالیتونو کې ښکېل کسان څو ځله نیول شوي او بیا پرته له کومې سزا بیرته خوشي شوي دي. د معلوماتو له مخې زیاتره دغه کسان اوس هم آزاد ګرځي، خو ولی حکم خان حبیبي زیاتوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې پوره بنسټیز اصلاحات راغلي او په دې برخه کې کومه جدي اندېښنه نه ویني.
زه د بیلګې په توګه باندې وایم چې د قتل په موضوع کې تر اوسه پورې د خوست محاکمو 3 نفرو ته د اعدام سزا اورولې ده. چې دا د خوست محاکمو او د عدلي او قضایي ارګانونو په تاریخ کې به ساري مسله ده. البته که په خوا دغه برخه کې ستونزې موجودې به زه هم تاییدوم، اما دغه ستونزې اوس له منځه تللې ده او رستر بل زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې بهبود راغلی.
په ټولیز ډول باور داده چې په وسلوالو غلاو او نورو جنایي پیښو کې ښکېلو کسانو ته سزا نه ورکول په ټولنه کې د جرمونو د ګیرا په لوړېدو کې د مرستې لامل ګرځي.
نوم مې شهزاد خان ده. مختن احمدادو چې باید دای چې یو نفر ونیوای شي، قتل وکړي، غلا وکړي، باید خوشی نه کړي. چې خوشی کړي خو هغه بیا هغه کې نور هغه کې ځکه چې هغه ویني وایي چې غدا کور وکړو پیسې په واجه یا د غاسي وسیتې په واجه خوشی شو ځای کم.
مدنی فعال نصیر احمد روخان په دې نظر ده چې د جرمونو د مخنیوي لپاره د عدلي او قضایي ادارو تر څنګ په امنیتي ارګانونو کې هم اساسي تغییراتو ته اړتیا لیدل کیږي.
په دې حساب سره عدلي ادارې هم او په امنیتي ارګانونو دواړو کې ستونزې شته. ولی امید دا دی چې مجرمینو ته په ځانګړې توګه غلو او اختصابچانو ته قانوني سزا ورکړل شي.
که څه هم کله ناکله د خوست په مرکز او اطرافو کې د وسلوالو غلاو هدفي وژنو او ځینو نورو پیښو خبرونه ورکول کیږي، خو امنیتي چارواکي وایي چې د دغو پیښو ګراف مخ په ځوړند روان دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبري خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې د شپې 9:09 شولې. د اروپای اتحاد نه د برتانی د وټلو پریکړه د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو اغیزه کوي. کارپوهان وایي چې په افریقایي هیوادونو به هم اغیزه د پام وړ وي. نور تفصیل د نایروبی نه د امریکا غږ د خبریال جیک ګریک په دې راپور کې اوري. د ختیځ افریقا په هیوادونو کې د برتانی د استعمار د وخت میراث نور سیمې په پرتله ډیر پاتې دی. د اقتصاد چارو مبصر علی خان ساتاچو وایي چې ښایي د همدې سیمې په هیوادونو به د اروپای اتحاد نه د برتانی بیلیدل ډیر اغیزه وکړي.
It's really very difficult to model because we're now in a very disruptive, fast-moving, fluid environment. No one knows.
د وخت سره د ځان ایراول ډیر ګران کار دی، ځکه چې موږ په ډیر چټک او غیر متوقع چاپیریال کې ژوند کوو. هیڅوک په دې نه پوهیږي چې څه به وشي. زما په نظر بې طرفه پاتې کېدل کاروبار پڅوي او په پانګې اچونې هم اغیزه کوي، او زه فکر کوم چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې بیلیدل به ختیځ افریقا ته تاوان ورسوي. برتانیا په کینیا کې د بل هر بهرني هیواد په پرتله زیاته پانګه لري. د برتانیې د حکومت د معلوماتو لمخې د دواړو هیوادونو سوداګري تقریبا 1.3 میلیارد پاوند کیږي. ښاغلی ستاچو وای کینیا برتانیې ته په زیاته اندازه سبزي او نور شیان صادروي، او که تاسو د برتانیې په بازارونو کې وګورئ په ډیرو داسو شیانو به مسترګي ولګیږي چې د کینیا نه هغه هیواد ته صادر شوي دي. د افریقایي هیوادونو لپاره تر ټولو غټه ضربه به خای چې د اسارو د تبادله په برخه کې وي، ځکه چې یورو او پاوند دواړه چټې شوي دي. په خپل د جنوبي افریقا پولي واحد رند چې د نرخ د بدلیدو پر اساس ښه شهرت نه لري، پرون د جمعې پر ورځ د ډالر په مقابل کې یې ارزښت یو دم اته په سلو کې ولوید. د جنوبي افریقا پیسې په تیرو شاوخوا لس کلونو کې دومره ټیټ شوي نه و. اوس کینیا او جنوبي افریقا دواړه کوښښ کوي چې خپل اتباعو ته ډاډ ورکړي. د هغوی حکومتونو پرون اعلامیې خپرې کړلې او خلکو ته اطمینان ورکړ چې هغوی د دغه حالت سره مقاومت کولی شي. د اروپایي اتحاد نه د برتانیې وتل په دې معنا دی چې د دغه هیواد سره د سوداګرۍ په ټولو تړونونو او معاملو باید چې د سره مذاکرات وشي. دا کار ښایي په افریقا کې د سوداګرۍ او پراختیایي همکارۍ د چارو لپاره په میلیاردو ډالر زیان ورسوي. د افریقا په لویه وچه کې د جنوبي افریقا هیواد د اروپایي اتحاد او برتانیې د سوداګرۍ تر ټولو غټ ملګری هیواد دی. په کیپ ټاون کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپور ډانیل سیل کې وایي چې اروپایي اتحاد د افریقا په لویه وچه کې د سوداګرۍ او همکارۍ یو غټ ملګری دی، او همدا وجه ده چې د دې اتحاد نه د برتانیې بیلیدل به د ټولې سیمې لپاره ناوړه عواقب ولري.
It was an experiment for the UK to enter the EU as it was for the
پورتنیو دلایلو ته په پام سره سړی ویلی شي چې اروپایي اتحاد یو تجربه و. په دې اتحاد کې د برتانی یو ځای کېدل هم یو تجربه و. زه فکر کوم چې ټول مبصرین سل په سلو کې نشي ویلی چې د دې اتحاد نه د برتانی وتل به څه ډول اغیزه ولري. برتانویانو د پنځمې پرس په ټول پښتونو یا ریفرندم کې رای ورکړلې او پریکړه وکړه چې د اروپایي اتحاد نه باید بیل شي. د اروپایي اتحاد نه د برتانیې بیلیدل سم د لاساد اعتبار وړ نه ده، او خای چې دا پروسه به شاوخوا 2 کاله وخت ونیسي، او یوازې د افریقا د لوی وچې نه بلکې د ټولنې په هیوادونو به اغیز هم ډیر وروسته څرګند شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د خبرونه ورسته مطلب د هالند محافظه کار مشر غوړي چې په دې هواد کې د هم د اروپایي اتحاد د غړیتوب په اړه کې ریفرندم وشي. تفصیل په دې راپور کې وري.
د هالند محافظه کار مشر اګریټ وایلدرز د برتانیا د ریفرندم نو ورسته چې د اتشتو هوادونو له بلاک نه ووتله په اروپایي اتحاد کې د خپل هواد د غړیتوب په اړه کې د ریفرندم غوښتنه وکړه. د یورو سپیکټیک له ګوندونه د ریفرندم غوښتنه کیږي چې عواقب به اتسوي. آفرین په برتانویانو او زمونږ ورده د هالند د ریفرندم لپاره وخت د هغه څه دی چې د هالند محافظه کار سیاستمدار ګیرټ وایلدرز د اروپایي اتحاد نه د برتانویانو د وتلو د خبر لاورېدو نه وروسته دغه غوښتنه وکړه. وایلدرز یوازنی محافظه کار سیاستمدار نه دی چې په دې هله زیات هیوادونه اروپایي اتحاد پرېږدي د ریفرندم لپاره غوښتنه کوي، په داسې حال کې چې دوی له اروپایي اتحاد نه د برتانیا د وتلو نتیجو قوي کړي دي. ووټر واندر ابروک چې د استردم په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد دی وایي په نسبي توګه د دغو ګوندونو کامیابي دوی ته د اروپایي اتحاد د ځواب ویلو پورې اړه لري. واندر بروک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
They should be maybe a bit more modest in and accept the fact that many citizens now feel that
دوی باید یو څه متوازی وي او دا حقیقت ومني چې ډیر ادبا اوس داسې احساس کوي چې اروپایي اتحاد ډیر لرې تللی دی او په زیات اتحاد د زور نه چول کیږي، مګر خای چې د اروپای اتحاد په زیات دیموکراتیک کې دوه باندې دي زور واچول شي، په زیات د دې چې د خلکو د ملاتړ نه بغیر د زیات ادغام لپاره زور وهل کیږي. د یورو سپیکټیک ګوندونه مشهور دي، نه یوازې په فرانسا او هالند کې بلکې په اتریش، ډنمارک او ایټالیا کې هم مشهور دي. د اروپای اتحاد اکثرو انتقاد کوونکو د خپل سیاسي مبارزې لپاره د مهاجرو موضوع خپل اصلي رکن ګرځولی دی.
پامکړی د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دغه وخت راځي چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو حد پراخ کړي. امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد د لومړي ځل لپاره هوایي بمباري کړې دي. د نویو صلاحیتونو پر بنسټ امریکایي ځواکونه کولای شي چې پر طالبانو باندې برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون د جمعې په ورځ دا تایید کړه چې د افغانستان په جنوبي برخو کې هوایي بمباري شوي دي. نوموړي دا وویل چې د بمباري په لړ کې دقیق اهداف په نښه شوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د پاره درو په خونیو ځانګړو استادو د ولسمشر اوباما پر حکومت باندې ځخ کړی دی چې په افغانستان کې دی د امریکایي ځواکونو شمیر نه کمی سره لدی چې سپینمړی ویل دی چې خپل تعهد تجمنه ده چې راتلونکو کال به د قواو شمیر سم نیمایي کې. خونی استادو دن فیلډمن، جیمز دابنز، مارک روسمن ټول د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا د ځانګړو استادو په توګه دند در سره کړی دی. په سیمه کې د 2011 کال څخه تر 2015 کال کار کړی دی او اوس په واشنگټن کې د بهرنی پالیسی په برخه کې معتبره کسان دي. د امریکا د کانګرس ډیموکراتانو د وسلو د لایحو د تصویب په خاطر خپل شپږ ویشت ساعته احتجاج بل اخره پای ته ورسوي. ډیموکراتان د استازو د مجلس د تالار په ځکه ناست وو او د وسلو د کنټرول پر لایحو باندې د رای ګیری غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو شعار ورکوي چې موږ باید یو قانون تصویب کړو. یو ورځ وروسته یې د استازو په مجلس کې د دواړو ګوندونو یعنی جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو یوه ګډه کمیټه تشکیل شوه چې پر دې مسلې باندې کار وکړي. بریتانویانو په یو تاریخي ریفرنډم کې د اروپای اتحاد نه د وتلو لپاره رای ورکړه او دغه هیواد صدر اعظم ډیوډ کیمرن خپل استعفا اعلان کړه. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرن په لندن کې د خپل دفتر نه د باندې خبري اعلان ته ویل چې بریتانویانو سرګند تصمیم نیولی دی چې بل لاره غوره کړي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې ملک یو نوی مشر ته ضرورت لري چې په دغه لار بلاړ شي. د وروستیو نتیجو په اساس چې پرون سهار معلوم شوې د اروپایي اتحاد نه د وتلو په پلوي یو 15.9% خلکو رای ورکړې ده. په رای ګیري کې د ګډون کوونکو فیصدي 2.2% ښودل شوې ده. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید برني ساندرز وایي چې په را روان انتخاباتو کې د میرمن کلینټن څخه ملاتړ کوي او هغه ته رای ورکوي. هغه دا خبره د ایم ایس این بی سی سره په مرکې کې پرون وکړه. سناتور ساندرز ویل چې د لوی هدف دا دی چې د ډونالډ ټرمپ مخه ونیسي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون د جمعې په ورځ یو ځل بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو ډلیزه وژنه قتل عام وباله. هغه دا خبره د ارمنستان د ولسمشر سرګیسن سره د لیدو کاتو پر مهال وکړه. او د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې دوی یوه فلسطیني میرمن وروسته له هغه نه وویشتله او ویې وژله چې په لویدیځه غاړه کې موټر پر یوه امنیتي پوستې باندې وروستي او دوه تنه اسرائیلیان یې ټپیان کړل. پیښه پرون د جمعې په ورځ د کیریات اربا په سیمه کې رامنځته شوه.
او دا هم درنډون کو د نن ورځې د هوا اټکل د سانتي ګراد په حساب په کابل کې به نن د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه به 19 وي، اسمان به شین وي. قندهار د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه درويشت، هرات 15 یوشت، مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه وويشت، اسمان شین، جلال آباد 30 23 اسمان شین، په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه شپږويشت، اسمان شین، او په قندوز کې به د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه درويشت، هلته به هم اسمان شین وي. په پیښور کې به د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 28 اسمان به شین وي، او دلته په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21 هلته به هم اسمان شین وي. پم دې سره درنندون کو د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملګری وکړه. د امریکا غاک آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په وجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لاله سپارم پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپل رادیوګانو تر څنګ سیلانډي شبکې د ری خبرونه شروع کیږي.